د امریکا د کانګرس غړیو یوې دوه ګوندي ډلې یو وار بیا په امریکا کې د افغانانو د ځای پر ځای کېدو لایحه د استازو او سنا جرګو ته معرفي کړه. دا د هغو لسګونو زرو افغانانو لپاره د دایمي استوګنې قانوني لاره رامنځته کولو په خاطر د یې مهڅه ده چې په 2021 کال کې د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته امریکا ته انتقال سوي دي. دا لایحه به د افغانانو لپاره د ځانګړي مهاجرت ویزې SIV پروګرام هم وغځوي او په متحده ایالاتونو کې د بیا میشتېدو لپاره وړتیا پراخه کړي. د کانګرس غړي جیسن کرو چې دا لایحه یې وړاندې کړې په یوه بیان کې ویلي چې ډېری افغانان چې د شل کلنې جګړې په جریان کې د متحده ایالاتونو د ماموریتونو ملاتړ کړی لا هم د قانوني خنډونو سره مخامخ دي. د معلوماتو له مخې له دغو افغانانو څخه یو شمېر یې په امریکا کې دي چې هلته په موقتي اسنادو اوسي او نور یې اوس هم په قطر کې د امریکا په السلیلا کمپ کې دي او بیرته افغانستان ته د ستنول کېدو له خطر سره مخامخ دي. د طالبانو د ولایتي پولیسو قومندانی په یو بیان کې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په شمال ختیځ نورستان ولایت کې په یو کان کې چاودنې اته کسان وژل. په بیان کې ویل شوي چې چاودنه د دوآب ولسوالۍ په ماوي کان کې هغه مهال رامنځته سوه چې کارګرانو په یو تونل کې چاودېدونکي توکي چمتو کول. په بیان کې راغلي چې په پیښه کې یو شمېر نور کسان ټپیان سوي دي او سیمه ییزو روغتیایي مرکزونو ته وړل سوي دي. د ټپیانو دقیق شمیر او د هغوی وضعیت سمدلاسه روښانه نه دی. دا پیښه یوازې یوه اونۍ وروسته له هغه وسوه چې د بغلان ولایت په کرکر کان کې ورته چاودنه وسوه او شپږ کسان یې ووژل. د ایران په پلازمینه کې چارواکي د اوبو د کړکیچ او د دوبي د ګرمۍ له زیاتوالي سره لاس او ګریوان دي او د اوبو د برېښنا د خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کوي. د تسنیم خبری اژانس په وینا په تهران کې حکومت په ورځ کې دوه وار د کورونو برېښنا پرې کوي چې په ورځ کې تر څلورو ساعتونو پورې دوام کوي. له دې کبله په اووه دېرش درجې تودوشه کې د کورونو ډیری هوایي کولرونه له کاره لوېدلي دي. د تودوش څپې په داسې حال کې راځي چې دا هیواد د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دی. د اقلیم د کارپوهانو په وینا د ایران 80% بندونه تقریبا خالی دي او د فرانسې په جنوب کې د اور وژنې کارکوونکي د پراخ اور د کنټرول هڅې کوي. دا اور په چټکۍ سره د ځنګلونو او کلیو له لارې خپور سو چې اوسېدونکي او سیلانیان یې تېښتې ته اړ کړل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اود ولایت چارواکو ویلي چې په دې اور کې یو کس مړ شوی، لږ تر لږه 15 کورونه سوځلی دي او په سیمه کې ډیری سړکونه تړل سوي دي. تر اوسه 14,000 هکټار ځمکه سوځلې ده. د اود ولایت چارواکو ویلي چې اور ډیر په چټکۍ مخ پر زیاتېدو دی او شاوخوا 2000 اور وژونکي د اور د کنټرول هڅې کوي. د معلوماتو له مخې په سیمه کې شاوخوا 2500 کورنۍ اوس مهال له برېښنا بې برخې دي. اوریدونکو خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په همدې خبرونه کې دغه مطالب لرو. پاکستانی چارواکو د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو موده 15 ورځې وغځلواله. موږ په پاکستان کې له افغان کډوالو سره هم خبرې کړې دي.
افغانستان ته خو پته مې نه مونږ په دې کې پیګو ریوالته دې مونږ ځوان ډیر سخت نه ګورو لا خو مونږ ته انشار جواب نه درکړي.
یو شمیر هغه کورنۍ چې په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې شوي دي وایي له سخت اقتصادي وضعیت څخه کړېږي. په افغانستان کې د میوو د پخېدو په موسم کې بڼوال باید څه وکړي چې میوې خوندي او تر بازاره په ښه توګه ورسیږي؟ په دې اړه مو د کرنې له متخصص هدایت الله عمرخیل سره خبرې کړې دي.
دوه بخش د اغلرو د میوو په ارتباط، یو هغه تولیدي بخش ده او یو وروسته له تولیده باید څه ورسره وسی.
سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ شایي په راتلونکي اونۍ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. اوریدونکو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
تاسیس مشرغله ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د پاکستان د حکومت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو لپاره د یوې میاشتې مهلت غزولو هرکلی کړی دی. خو یو ان ایچ سی آر پرون په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې داسې تدابیر ونیسي چې هغه افغانان چې لا هم نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري له جبري ستنېدو مستثنا وګرځول سي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې پاکستاني چارواکو د چهارشنبه په ورځ چې د اګست شپږمه ده اعلان وکړ چې د پی او آر کارت لرونکو لکونو افغان کډوالو د ایستلو موده د اګست تر یو دېرشمې پورې یعنی له دې وروسته 15 ورځو لپاره وغځول سوه. په دې اړه نور حال په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر د پاکستان حکومت لخوا د پی او آر قرض لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لپاره د یوې میاشتې مهلت غځولو هرکلی کړی دی. خو له اسلام آباد یې غوښتي د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې لا هم ملاتړ ته اړ دي. یو این ایچ سی آر د چهارشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې ویلي دي دې ته په پام چې د دغه کارت درلودونکي افغانان له کلونو راهیسې په پاکستان کې د کډوالو په توګه ژوند کوي، جبري ایستل یې له نړیوالو اصولو سرغړونه بلل کېږي. اعلامیه زیاتوي پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانانو هر ډول بیرته ستنېدنه داوطلبانه، خوندي او باعزته وي. یو این ایچ سی آر ویلي دوی په ځانګړي ډول د هغو ښځو او نجونو په اړه اندېښمن دي چې اړ دي داسې هېواد ته ولاړې شي چې د دوی بشري حقونه له ګواښ سره مخ دي، دغه شان نورې ډلې چې ممکن خطر سره مخ شي. دغه ادارې ویلي په وروستیو ورځو کې دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي چې په ټول پاکستان کې افغانان ان د پی او آر کارت لرونکي هم نیول شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو او قبایلو وزارت ویان لطیف الرحمن چهارشنبه ویلي چې افغان کډوالو ته د داوطلبانه ستنېدنې لپاره د اګست له څلورمې تر یو دېرشمې پورې 15 ورځې موده ورکړل شوې، خو په خبره یې تر دې مودې وروسته ممکن ونیول شي او وایستل شي. خو د پی او آر کارتونو درلودونکي یو شمېر افغان کډوال وایي چې دا موده ډېره کمه ده او په دې لنډ وخت کې ستنېدنې ته نشي چمتو کېدی. رحمت الله چې له 40 کلونو راهیسې په اسلام آباد کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې خو ښې زیاتې دي. مونږ وایو چې یاره بس الله دې خپل فضل وکړي او افغانستان ته خو په تمه نه یو. مونږ په دې ښه پېږو چې هلته دې مونږ ژوند ډېر سخت نه ګورو. لا خو مونږ ته انشار جواب نه دی راکړی.
سناګل یو بل افغان کډوال دی چې د پاکستان په تقسیمه کې اوسېږي. نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل
په ډار او ترس باندې ژوندۍ تیرو باندې وته نو سو مارکیټ کې نسو ګرځېدل، کاروبار نسو کول او اوس د حالات یا الله د رحم وکړي بوز خپل پیسې پاکستانی افغانان ته اوس نو ورکړي. چا زرم کاروبار کړی څو ورسو نسته، ټرمو ورته ګو نسته او انتظار وکړي پیسې راسي درکوي بوز. نو دغه کیسې روانې دي، ډېر مشکلات سره افغانان مخ دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري د معلوماتو له مخې شاوخوا 1.4 میلیونه افغانان په پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. دا کارتونه کلونه وړاندې ورکړل شوي وو خو د جون له دېرشمې وروسته یې د اعتبار موده نه ده تمدیده شوې. یو این ایچ سی آر په خپلې تازه اعلامیه کې ویلي چې په روان کال کې له ګاونډیو هېوادونو د افغانانو پراخې ستنېدنې افغانستان کې کوربه ټولنې، لومړني خدمتونه او د استوګنې او معیشت برخې تر سخت فشار لاندې راوستې او بشري ناورین یې لا پسې ژور کړی دی. د اعلامیه کې راغلي چې دې ډول جبري او چټکې بیرته ستنېدنې د افغانانو د ملاتړ اړتیاوې ډېرې کړي دي او دا کولی شي افغانستان او سیمه نوره هم بې ثباته او د کډوالۍ جریان زیات کړي. یو این ایچ سی آر زیاتوي سږ کال له 2.1 میلیونه زیات افغانان، له دې شمېر 325 زره له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي یا په جبري ډول ستانه کړل شوي دي.
اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د پی او آر کارت لرونکو لکونو افغان کډوالو د ایستلو موده د اګست تر یو دېرشمې پورې وغځېده. یو شمېر هغه کورنۍ چې په وروستیو کې له ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته ستنې سوي وایي لا هم له سخت اقتصادي وضعیت څخه کړېږي. دوی وایي په جبري یا هم په د کوربه هېوادونو د فشار له امله اړ سوي چې بیرته افغانستان ته دغه کورنۍ ستنې افغانستان ته پورستوي کې د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر تیز سوی دی او دې پروسې ډېری کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه جزئیات په دغه راپور کې اورو.
باز محمد چې د څلورو اولادونو پلار دی، نږدې دوه میاشتې کېږي چې له ایران بیرته افغانستان ته ستون شوی. هغه چې د فاریاب په مرکز میمونه کې ژوند کوي وایي تر اوسه یې هېڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې او شپه ورځ په سختو اقتصادي ستونزو کې تیروي. دی وایي وضعیت مې ښه نه دی، هېڅ ډول مرسته راسره نه ده شوې. خپله ماشومان مې او میرمن مې ناروغان دي، نه اوړه لرو، نه اوبه لرو، نه ځای لرو، هر څه ته اړتیا لرو خو هېڅ نه لرو. خو باز محمد یوازینی کس نه دی چې په افغانستان کې له ستونزو سره مخ دی، بلکې له ایران یو شمېر نورو راستنه شویو کډوالو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره د اقتصادي ستونزو، د سرپناه د نشتوالي او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایتونه کړي وو. تیر 2023 او د روان 2025 کال لومړنۍ اووه میاشتې له افغانستانه د کډوالو د وتلو او ستنېدو د یوې سختې څپې شاهد وو. روان 2025 کال له ایرانه د افغان کډوالو پراخه ایستنه پیل شوې. که څه هم په دې هېواد کې د میشتو حق افغان کډوالو چې د سرشمېرنې پاڼې درلودې موده د جولای په شپږمه پای ته ورسېده، خو د جون په 14مه د ایران او اسرائیلو ترمنځ له نښتې وروسته له دې هېواده د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ تېزه شوه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری یونیچسیار په وینا د روان کال له پیل راهیسې د جولای تر 1.3 له 1.5 میلیونه ډیر افغان کډوال له ایران راستنه شوي. 3,15,000 نور د دې کال په لومړۍ اووه میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي. پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه وروسته لاغې تېزه کړه چې په دې هېواد کې د میاشتو نږدې 8,00,000 ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو د کارتونو موده د اپریل په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده. دغه راز د POR په نوم د کډوالۍ د ځانګړو کارت لرونکو موده هم د جون په 1.3 پای ته رسېدلې او که دغه موده ونه غځول شي له دې هېواده د 1.4 میلیونه افغان کډوالو اخراج ته زمینه برابرېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو غږی دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې په راتلونکو میاشتو کې به له پاکستان افغانستان ته د ستنېدونکو په شمېر کې زیاتوالی راشي. له پاکستان نه راستون شوی خانولي چې دا هم نږدې دوه میاشتې مخکې له دې هېواد ستون شوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
زه خپل په کابل کې وم، کابل کې ما کرایه ورنسو کړله، کورم نشته، داغم نشته، دا اوس باګرام ته راغلی یم. زما ته 9000 روپۍ دغه موږ درې کوره کرایه ورکو، د کور په سر موږ 3000 کرایه ده. کار نشته، دا بار نشته، دا نور موږ سره کوم امداد شوی ده، نه د خوراکي توکي او نه د خاک دې چې موږ سره کومک نه دسوي. ډېر خلک دلته د هر نگاه نه د کاروبار د ژوند ژوندګي ډېر محتاج دي.
له افغانستان سره د مرستندوی ادارو د مرستو کموالی، د بیوزلۍ او بیکاری زیاتېدو او د غرض طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بې ثباته اقتصادي وضعیت د خانولي په شان ډېرې راستنېدونکي په افغانستان کې له مایوسونکي راتلونکي سره مخ کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری هم خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې بشري بحران د ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو سره مخ په زیاتېدو دی. د 2015 کال په لومړۍ اووه میاشتو کې نه یوازې ایران او پاکستان بلکې یو شمېر نورو هیوادونو لکه تاجکستان، ترکیه او جرمني هم له دې هیوادونو څخه یو شمېر افغان کډوال ایستلي. په ورته وخت کې د کډوالو د راستنېدلو پروسې سرسم له افغانستان نه د کډوالۍ نوې څپه هم روانه ده او د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM د شمېرو پر بنسټ یوازې سږ کال 1.4 میلیونه څخه زیات افغانان له خپل هیواد وتلي. په 2023 کال کې له افغانستان د وتونکو او راتلونکو کډوالو پروسه په ورته ډول دوام درلود. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د معلوماتو لمخې په دې کال کې شاوخوا 1.8 میلیونه افغان کډوال له ایران راستانه شول، خو 1.3 میلیونه نور ایران ته کډوال شوي. یونیچسیار ویلي په تیر کال کې د غراز له پاکستانه نږدې 3,40,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي، خو په دې کال کې له افغانستانه پاکستان ته نږدې 1,05,000 کسان له رسمي لارو تللي چې ډېری کوچني سوداګر، ناروغان او نور افغانانو چې په ویزا او پاسپورټ سفر کړی. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې په 2023 کال کې سلر ویزر څخه ډیر افغان کډوال له ترکیې هم ایستل شوي. یونیچسیار په یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له غیر قانوني لارو څخه په استفادې اروپا ته د افغان کډوالو د ورتګ په شمېر کې هم زیاتوالی راغلی. د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته چې افغانستان د طالبانو لاس ته ولوېد، ډیری افغانان د بیلابیلو دلایلو په ځانګړي ډول فقر، بیکاری، سیاسي فشارونو، ټولنیزو محدودیتونو او له زده کړو د ښځو او نجونو د محرومیت له امله له خپل هېواده وتلو ته اړ شوي. یوې افغانې مېرمنې چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي او د خپلو لونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه، خو د اقتصادي ستونزو له امله بیرته افغانستان ته ستنه شوې، ازادي راډیو ته وویل:
ټول مشکلات دغه اوسې دي، موږ اولادونه دلته له تحصیل پاتې وو، هغې خاطر موږ لاړلو پاکستان ته په 1403 کال کې. هلته مو 8 میاشتې تېرې کړلې، موږ ویزې یو میاستنۍ سولې یو میاستنۍ زه چې موږ تاوان د مالي نه درلود، سې موږ هرې میاستې کې ویزا واخلو، بیا بېرته راغللو افغانستان ته. ما خپله دولتي وظیفه وه، وظیفې نه هم منطقه سوې، اولادونه مو هم له تحصیله پاتې دي، دلته هم ښځو ته خو یا باندې زمينه دي کار او تحصیل مسايد نه ده.
د راپورونو لمخې ډیر شمیر افغانان چې د وروخان راتلونکو په هدف لخپل هیواد وتلی او اوسمهال په کوربه هیوادونو کې له بي سرنويشتي اقتصادي ستونزو او د غراز د جبري اخراج له خطر سره مخ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو تاسو ته ازادي رادیو خبري مجله اوري. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې ل یو ځل بیا واک تر لاسه کول ورسته هر ډول مخالف راغ چپ کړی دی. دغه ادارې پر افغانستان د طالبانو د یو ور بیا د واک تر لاسه کول د څلورم کال پر کېدو په درشل کې په یو راپور کې ویلي دي چې دغه هیواد اوس مهال له سخت بشري کړکېچ سره مخامخ دی. په دې اړه نور په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ د څلورم کال د پوره کېدو په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د غډلې په تیرو څلورو کلونو کې په ښځو او نجونو سخت بندیزونه لګولي، خبریالان نیولي او د هر ډول مخالفت غږ یې غلی کړی. دغه ادارې افغانستان د طالبانو تر واک لاندې څلور کاله وروسته هم بېدرېغه ځپنه روانه ده. په نوم په یو راپور کې چې د اګست 15مه خپور کړی لیکلي چې دغه هیواد اوسمهال له سخت بشري کړکېچ سره مخ دی. په راپور کې راغلی چې دغه کړکېچ د مرسته کوونکو هیوادونو د مرستو د کمیدو او له ایران او پاکستان د افغان کډوانو د پراخه بیرته ستنېدو له امله لاپسې ژور شوی. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه په تیرو څلورو کلونو کې ونتوانېدل چې په افغانستان کې له بشري حقوقو د روانو سختو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره اغیزناک ګامونه پورته کړي. په راپور کې د غراز لو روپۍ ټولنې غوښتنه شوې چې په خپل کلنی پریکړه لیک کې چې ټاکل شوې په سپتمبر میاشت کې د بشري حقوقو شورا ته د تصویب لپاره وړاندې شي، د افغانستان لپاره د حساب ورکولو د جامع میکانیزم د رامنځته کولو وړاندیز وکړي. په راپور کې د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکي فرشتي عباسي له قوله راغلي د طالبانو د واکمنۍ څلورمه کلیزه موږ ته د دوی د ظلمونو شدت په ځانګړي ډول د ښځو نجونو پر وړاندې تریخ یاد را په زړه کوي. اغلی عباسی ویلی حکومتونه باید پر طالبانو فشار واچوي چې خپلو ځپنو لاس واخلي. د بشري حقوقو څار بنسټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون چې په 2023 کال کې جوړ شو سخت او ځپن کې بلل ویلی دي چې طالبان دغه قانون لمخي په کاری او عامه ځایونو کې چاپی وهي، عامه ځایونه څاري، د پلټنې پوستي جوړوي چې د خلکو موبایلونه وپلټي او د وسایتو لسپرلیو او پلي تکونکو څخه پوښتنه وکړي. په راپور کې راغلي دي چې پر خزو د طالبانو لګول شوی او سخت محدودیت نو بشری او روغتیایي خدماتو ته د دوی لاسرسي په جدي ډول محدود کړي. په افغانستان کې د نن یو شمیر مرمنې هم وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې لکه په زندان کې داسې ژوند تیر کړي. د ننګرهار یو وسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
طالب هیڅ کلان تغیر شوی نه دی، بلکې نور هم فکر او ایدئولوژي نور هم افراطي تر شوی ده. متاسفانه چې په څلور کالو کې کم ظلم چې په خوځ او چې د تعلیم او تربیې نه، د سیاسي ډګر نه، د اجتماعي ډګر نه، د ټولو ډګرونو نه حذف شوی دی او بر علاوه خبرنگار فعالین د خوځو ټکول کیږي، وهل کیږي، شکنجه کیږي، زندان لاړل، ووژل شولې. ولې متاسفانه چې هیڅوک د دې په وړاندې یو جدي اقدام ونه کړ.
د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکو چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
طالبان به وجود واده ها
طالبانو د خپل لومړنۍ شمنو برخلاف د هڅو په اړه محدودیتونه لا سخت کړل او په دې تیرو څلورو کلونو کې هیڅ بدلون ونه کړو. دوی را ثابته کړه چې د هڅو په برخه کې خپل سیاست نه بدلوي. دوی پر هڅو محدودیت ته د شریعت نوم ورکوي، خو په اصل کې دوی په ټولنه کې د هڅو له یو ځای کېدو ډار لري.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اګست 15مې وقت د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې په خوځو پراخه محدودیتونه لګول شوی. که څوم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د شریعت لمخې په افغانستان کې د خوځو حقوقونه خوندي کړي، خو د بشري حقوقو څار سازمان ویلي طالبانو لا هم لښبګم ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز روان ساتلې. د غرازي خځې د کار او تګ راتګ په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو خبري مجله اوري. اوس هم یو نړیواله موضوع د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي د چهارشنبې په ورځ ویلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ممکن په راتلونکې اونۍ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني، ځکه امریکا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر مسکو د فشار راوړلو په خاطر د نورو بندیزونو لګولو لپاره چمتووالی نیسي. دا ډول مخامخ لیدنه به د 2020 کال په جون میاشت کې په جنیوا کې د جو بایډن له پوتین سره تر لیدو وروسته د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ لومړی وي. پوتین او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د 2019 کال د دسمبر راهیسې نه دي سره لیدلي او د یو بل پر ضد خپل فکر پټ نه ساتي. نیویورک ټایمز راپور ورکړی چې ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د یوې تلیفوني اړیکې په ترڅ کې اروپایي مشرانو ته وویل چې غواړي له پوتین سره وویني او بیا د پوتین او زیلنسکی په ګډون درې اړخیزه غونډه تعقیب کړي. ټرمپ خبریالانو ته وویل ښه چانس ستا چې ډېر ژر یوه غونډه وسي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سکرتري کارولین لیویت وویل روسانو د ولسمشر ټرمپ سره د لیدو لپاره خپله لیوالتیا څرګنده کړې ده او ولسمشر ټرمپ د ولسمشر پوتین او ولسمشر زیلنسکی دواړو سره لیدو ته چمتو دی. دا جزئیات د چهارشنبې په ورځ د پوتین او د امریکا د ځانګړي استازي سټیو ویټکوف ترمنځ د هغې غونډې وروسته راپورته شول چې ټرمپ پر خپله ټولنیزه شبکه ټروت سوشل په یوه پوسټ کې ولیکل چې په دې خبرو کې لوی پرمختګ ترلاسه کړی دی. د کرملین یوه مرستیال وویل چې خبرې اترې ګټورې او رغنده وي. د ټرمپ لخوا دا ډیپلوماټیکې هڅې دوی ورځې مخکې تر هغه ضرب العجله دي چې ټرمپ د اوکراین د جګړې پر سر هغو هیوادونو ته د لا زیاتو بندیزونو تهدید کړی چې روسي صادرات پیری. ټرمپ د سولې پر لور د پرمختګ د نشتوالي له کبله له پوتینه مایوسه سوی او تهدید یې کړی چې پر هغو هیوادونو باندې به درنې تعرفې ولګوي چې د تیلو په ګډون د روسیې صادرات اخلي. اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې نن سبا په مختلفو ولایتونو کې میوه پخې سوې دي، بازارونه ساړه دي، حل لارې څه ده چې بڼوال او سوداګر تاوان ونه کړي؟ ځینې خلک وایي چې یوه لاره دا ده چې سړې خونې زیاتې سي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې برېښنا کمه ده، همدا سړې خونې حل لاره کېدای سي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د کرهنې له متخصص هدایت الله عمرخیل څخه کړې ده. مرکه په ګډه اورو.
پوست میوه تولید په افغانستان کې ډېر سوی ده، نو دې ته په کار ده چې سمه تګلاره ورته جوړه سي. اصلا داسې ده چې موږ دوه بخشه هغه لرو، د میوو په ارتباط، یو هغه تولیدي بخش ده او یو وروسته له تولیده باید څه ورسره وسي. ډېر عوامل دي، یو سړی خونی یو جز د هغه کار ده. سړی خونی بالکل یوه لاره د حل، یو ډېره مهمه لاره د حل ده، خو مشکل دلته ده چې باید پوست سره کم سړی خونی ورته په کار دي. دا د سړو خونو کوم په اصطلاح موضوع چې ده په افغانستان کې دغسې ده چې هر سړی د سړو خونو تقاضا لري، خو اصلا نه پوهېږي، اکثریت معلومات شاید ونه لري چې کوم رقم سړی خونی مونږ ورته په کار دي. نو هغه په څو بخشو تقسیمیږي. نو که وایه چې اوس په تفصیل سره تاسو ووایم.
مهرباني مهرباني.
سړی خونې په ټوله کې په درې بخشو تقسیمیږي، یا حتی په څلورو تقسیمیږي. یو خو دغه عادي ځایونه چې موږ په کلیو کې لرو چې هغه د سیوري خواته یو کوټې جوړېږي، چې هغه ته هم یو نوی د سړو خونه ویلی سو، یا په دې وروستیو کې وزارت زراعت مخکې یو څو کاله مخکې جوړې کړي دي چې هغه معادي، چې هیڅ کوم انرژي پکې استفاده شوې نه ده. دویمې هغه سړی خونې دي چې صرف یو سړه هوا تولیدي، یو مشینري پکې کارول شوې ده. او دریم نوی هغه دي چې هغه کنټرول په اصطلاح ای سی دی، یا ایر کنډیشن موږ ورته وایي، چې هغه درجه د حرارت کنټرولوي، یعنې په دې معنا چې هغه ثابته درجه باندې ساتي. او څلورمه نوی چې ده هغه څه ډېره مهمه، د افغانستان د اکثره میوو لپاره، خصوصا هغه میوې چې د ډېر وخت لپاره ساتو، هغه ته موږ کنټرول اتموسفیر، یا په اصطلاح هغه سړی خونی وایي چې په هغه کې غلظت اکسیجن او د کاربن ډای اکسایډ موږ کنټرولو. نو په دې مورد کې باید کافي خلکو ته په هوای وسی چې کوم نو سړی خونې بنګه ته په کار دي. ګرچه په روسیې کې چې دا وزارت کوم شی جوړ کړی دي، ما په ان خو هغه اصلا د کار نه دي. مونږ هغه ته نسو ویلای چې مونږ دا یو سړی خونه ده، خو یو خونه ده، منتها په عادي شکل باندې جوړه شوې ده. په دې هدف ته ما په ټوله کې دا ده چې مونږ چې اوس که ګورو چې افغانستان ته له ټولو دنیا نه اوس میوې را روانې دي او خصوصا د همسایه مملکتونه چې هغه په ډېرې ښه طریقه هغوی ساتلی دي، هغه ټول شیانه مد نظر نیولی دي، نو هغوی سره مونږ باید که غواړو چې ورسره په اصطلاح هغوی سره رقابت وکړو، باید مدرنه سړې خونې په افغانستان کې جوړې سي چې دې ته یو اساسي او دقیق کار په کار ده.
که سړې خونې نه وي لکه انګور چې ځینې په کنګینې کې ساتي، د نورو میوو لپاره د خوندیتوب دغسې ساده لارې شته؟
میوې په دوه ټیپو ویشل کېږي په زراعت کې. یو هغه میوې دي چې وروسته له شکولو هغه د پخوالي په اصطلاح صلاحیت لري چې هغه پخې سي، لکه فرض مثال مڼې، لکه فرض مثال مونږ دا لکه آم، لکه کیلې، یا چې په افغانستان فکر چې ستامله، یا فرض مثال ناک دي په افغانستان کې، یا فرض مثال آلو دي په افغانستان کې. دا یو بخش میوه ده، او یو هغه میوې دي چې هغه وروسته له شکولو نه یا وروسته له راټولولو نه امکانات دي نه لري چې هغه پخې سي، لکه فرض مثال انګور، مونږ لکه ګیلاس، لکه زردالو، لکه انار. نو هدف مې په ټوله کې دا ده چې له دې باید مونږ پوه سو، ولې په دې بعضی لارې شته. انګور خو معلوم داره چې هغه د کنګینو خو ډېره سابقه هغه ده، او اغلبا چې ډېره کامیابه اوس نه ده، تر خو چې زه معلومات لرم هغه سابقه می تو ده، اما مونږ وچوای سو چې هغه خو ټولو ته معلومه ده چې کیدای سي په مونږ وچ کړو، یا فرض مثال بعضې میوې. اما که په رقابت مد نظر ونیسو په اوسنۍ نړۍ کې دغه میتودونه چې په افغانستان کې بدون د سړې خون نه استفاده کېږي ډېر کامیابه نه دي متاسفانه، او هغه مونږ نسو کولای. زه خپله میاسان دغه نه غواړم چې خلکو ته دا ووایم چې تاسو له دغې میتود استفاده وکړئ. ښه، په هر صورت کېدای سي یو دوه هفتې، درې هفتې، څلور هفتې هغه هم یو شکل ده، اما په ټوله کې په هر صورت باید گرچه خوشبختانه اوس خلک دې ته اړ سوي دي، او همچنان دې ته راغلي دي چې اوس سړې خونې ځتی باید جوړې سي، ځتی مونږ اوس هغه وخت تیر ده چې مونږ په هغه سابقه میتودو باندې کار وکړو. هدف مې په ټوله کې دا ده چې مونږ نسو کولای چې ځتی مارکیټ ته شی عرضه کړو که عرضه کوم قیمت ډېر ارزانه وي، او هغه دې مونږ مصارف په اکثره نه پوره کوي. نو په کار دا ده که اوس غواړو چې میوې وساتو، نو 100% باید په سړو خونو باندې کار وسي.
عمر خیل صاحب، که څه هم تاسو ټینګار کوئ چې سړې خونې حل لاره ده، لیکن ځینې عام دودونه هم عام سوي نه دي، لکه د کنګینې ته چې مې اشاره وکړه، یا مثلا د افغانستان په شمال کې خټکی، چې هغه خټکی چې کلک پوست لري خلک یې په کوټو کې راځوړندوي تر یوې مودې ساتي، مخکې تر دې چې دا برق په افغانستان کې عام شي او خلکو ته برېښنا ورسي، آیا داسې نورې لارې موقتي لارې هم شته او مؤثر کېدای شي؟
بلکل، اغلار خسته خو هدف ما پر طول که داره چه هدف می پر طول که داره چه دا ذهنیت باید منگه خلکو تا دسی ور کو چه که غوارو چه رقابت رو کو که غوارو چه اوخا عاید واخلو، رو 100% باید پسرو خونو با نتکاو کو. اما ده تاسی ده خبرت با تایید سته، بعضی انواوی پا افغانستان که سته چه اغا پا جنس پوری تراب لاری، لکه مثلا تاسی مثال ده شمال ده خطکی ویلی، پا شمال که او نو خطکی ده چې هغه په ډېر وخت ساتل کېږي، اما هغه په ناوه پورې تړاو لري. که فرض مثال دا اوسنۍ ناوه خټکی چې مونږ را مثال وایو چې دا اوس په کابل کې الحمدلله زښت ډېر سوي دي، نو یوازینۍ طریقه یې دا ده چې یا وچ سي او یا په ښه میتود سره په سړو خوري کې وساتل سي. که مونږ په هغه زاړه سیستم وساتو نو شاید نتیجه یې ښه نه وي. یا فرض مثال دا اوس ګیلاس دي، دا څوک موده مخکې د ګیلاسو فصل خلاص ده، اما تر اوسه هم لا هم خلکو په سړو خونو کې ساتلي چې یو ډېر ښه، یعنی مطلب هدف په ټوله کې دا ده چې سړه خونه اوس ډېر یو قوي ټکنالوژي نه ده چې مونږ اوس باید ورته په اصطلاح هغسو. ولې په دې چې زه نمونې د مثال لرم، دکه مثال کیدای سي چې دا مصارف ولري دې کې شک نشته، اما تاثیرات یې زښت ډېر دي. لکه بعضې کسان اوس وړې سړې خونې جوړې کړي دي چې له د لمر له وړانګو نه استفاده کوي، د لمر له انرژي نه استفاده کوي، دا ډېر عام سوي دي او الحمدلله په عامېدو دي، چې دا ډېر مهمه ده. سږکال زه شاید دې مې چې سیستم دې د په اسلام ګورته ده، د سړې زنجیره وایي، یا د سړو زنجیره وایي چې هغه سیستم کې دا میوه داخليږي. مثلا په میدان وردګو کې هیڅ کله هم یخچالي موټر نه و، سکالي زردالو ته یخچالي موټر راغلی دی الحمدلله، چې دا یو ښه پیشرفت ده. نو زه کوشش دا کومه چې خلکو ته دا باید ذهنیت ورکړل سي، یا هر څوک چې مسؤولین دي چې سړو خونو باندې باید حتما کار وسي، او که دا کفر مثال مونږ پاتې سو په هغه مخکینی میتود یا د کنګینې یا کوم بل، زه فکر کوم دا به د لار د حل نه وي.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وی ساعت
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو ستاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر دی چې کلاس ودریږي خوله دریږي. نو د لاس تر یدل معنی دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پرګاره دریږي، لامدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي. له همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي، یا د یو چا کور ته ور واوړي، یا غلا وکړي، او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي، پر خطرناکو لارو باندې نور هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بله بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړه. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل سوی وي، د دغې کورنۍ چې پهغه کې ماشومان دي، پهغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د ښو کالو د ښو جامو اخستلو حق دی. د بېلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره په درنو کارونو باندې پیل وکړي. یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وی پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي، هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15-16 رسیږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15 کلنې 20 کلنې 10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي. همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو، پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانیږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه یې څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابیي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدورۍ او د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنی په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالی هغه مال رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل سوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
بله وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نسي کولای. د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق هم دغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید
دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهېږي نه دوی افغانان په تنګ کوي. اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تېر کې زموږ همدا ګیله وه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خېل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر همغه لار ولاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپله هم طالب پلویان یا طالب مسؤولین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسؤل د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارلی دي، بل مسؤل 40 کسان په دنده ګمارلی دي. دغسې حالت ناسم دی. دغسې حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو، نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ژدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کېږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت ړنګ سي، 40 کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دی، دا د چا خصوصي نه دی، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅ جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورڅ جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزو خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې په افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي، په همغه اندازه زموږ ځوان قشر له هېواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبور کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نور هېوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لارو به وژل کېږي، یخ به یې وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژني. بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی، او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي. ځکه دا ځوانان چې ځي، دوی د کار په لټه دي، بیا ځینې کړي په ډېرې اسانۍ سره کولی سي چې دغسې ځوانان ښکار کړي. ښه بېلګه د ایران له خوا څخه د پاتیمون په نوم او د زینبون په نوم افغان ځوانان سوریې ته د جګړې لپاره لېږل وو، چې موږ تاسې شواهد لرو چې د سوریې جګړې ته افغانان لېږلي وه، د یمن جګړې ته لېږلي وه، لبنان ته لېږلي وه، ایران لېږلي وه. دغه ځوانان و چې دوی د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره ایران ته د کار لپاره تللي وه، خو هلته د سیاست ښکار سوي دي. همداراز که چیرې په افغانستان کې د نن کار نه وي، کاري زمینې نه وي، همدغه ځوانان چې پر کور وزګار ناست دي، د مور او پلار او د خپلوانو له خوا څخه یو ډول نه یو ډول د پیغور سره مخ کېږي چې ونو تا خو پښې راته غځولې دي، ځوانې ته د کومې ورځې لپاره یې، نو ته خو مجبور یې ودادی وهادی. کله چې ځوانان له دغسې کرغېړونو خبرو سره مخ کېږي، بیا هغوی مجبور کېږي چې یو ډول د زیدیت له مخې و جرمونو ته لاس واچوي. کوڅې ته ووځي، یو څوک ووهي، د چړیو، د چاقو، د وسلې په زور له یو چا څخه پیسې واخلي، له یو چا څخه ټلیفون واخلي، له یو چا څخه موټرسایکل واخلي، یا د یو چا کور ته واوړي. یعنې په کل کې بیکاري زموږ د افغانانو په زیان ده.
تاسو په دې خبرې وکړې چې کله په مملکت کې کار نه وي، نو له کس نه د کورنۍ مسؤلیت ور لغاړه ده، شاید جرمي مسایل پیښ کړي، شاید نور داسې څه ته لاس ورته کړي چې هغه مناسب نه دي. او بله خبرداره چې د ټولې کورنۍ حق تر پښو لاندې کېږي. په دې تاسو خبرې وکړي، که په دې راته وغږېږې چې له روحي رواني اړخه کله چې یو څوک کار نه لري، د کورنۍ سترګې ورته چې یو څه ورته راوړي، څومره دغه سړي باندې سخته تمامېږي؟
دغه روحي مشکلات ډېر کله موږ ځینې کسان وینو چې هغوی یو ډول سټرس لري، یو ډول فشار لري یو ډول تشویش کوي. بیا د دغه تشویش له امله ځینې کسان په نشو روږد کیږي. نشه خپله فشار دی. کله چې یو ځوان تر ډېر روحي فشارونو لاندې راځي هغه د دې په خاطر چې لږ فکر پر بله سي، لږ یې دغه پام پر بله سي، بیا نشو ته مخه کوي. دا څونه نشه یان چې موږ وینو دا د همدغسې بیکاروي زیږنده ده او پاتې سو روحي ستونزې سل پر سل ورسره تړلې دي. دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې یوه نبله ورځ اورو چې په دې سیمه کې و په هغه سیمه کې و په دې سیمه کې یو ځوان ځان رازړولی دی، ځان یې وژلی دی، ځان یې ویشتلی دی، ځان یې له یو منزل څخه لاندې راغورځولی دی. دا ټول روحي ستونزې له غربت څخه رامنځته کېږي. کله چې د یو ځوان جیب خالي وي، کله چې د کورنۍ د یو سرپرست په کور کې د ماښام ډوډۍ نه وي، کله چې د کورنۍ په یو سرپرست باندې د ورځې اولادونه ژاړي، نو هغه مجبور کېږي یا به په عام بازار کې اولادونه راباسي او وایي به چې زه د خپل اولادونه نور خرڅوم نیسم ساتلی، یا به راولاړېږي. خپلې لوڼې به په دوه کلنۍ او په یو کلنۍ کې د دې لپاره پلوري چې پاته کورنۍ په وساتي، او یا به یو پلار راولاړېږي پر یو غټ بینر باندې بلکې چې زما کورنۍ له لوږې سره مخ ته زه خپل پښتورګې خرڅوم. دا هغه څه دي چې د غربت له امله رامنځته کېږي. که چیرې کاري زمینې وي، کاري فرصتونه وي، کارونه وي، ځوانان په کار اختوی، د کورنۍ سرپرستان په کار اختوی، بیا به نه جرمونه وي، نه به له هیواد څخه پرار وي، نه به بیا غلاوي وي، نه به بیا په دغه کچه جرمونه رامنځته کېږي لکه څنګه چې نن سبا موږ وینو یا موږ سره مخ یو.
دته یو کار نه ورکول کېږي. څومره په ځان باندې اعتماد له لاسه ورکوي، څومره په دې باندې پښیمانه کېږي چې دومره درس، دومره تحصیل دای چې زده کړی اوس په درد نه ورته لګېږي، څومره دي د خپل ځان له خپلو سترګو نه لویږي.
دواړه کسان دي. یو هغه دي چې زده کړې کړي دي په دې تمه چې سبا به زه په خپل هیواد کې کار کوم او تر څنګ به زه خپله کورنۍ ساتم. بل هغه ګروپ خلک دي چې هغوی زده کړې نه دي کړي او هغوی ان د کار په لټه تر ایران تر ترکیه پورې ځان رسوي. دا دواړه ډلې چې دي دا هم د کار مستحق دي او هم د کار اهل دي. ځکه اهل دي چې یو څوک بیکاری تر ترکیه پورې ځان رسوي نه په دې خطرناکو لارو باندې، او یو څوک د کار اهل نه هغه بیا څوارلس کاله، شپاړس کاله، اتلس کاله زده کړې نه کوي، زیات کم زده کړې نه کوي. چې څوک پنځلس کاله، شپاړس کاله زده کړو ته ورکوي، شپه او ورځ په ځان باندې تېروي، د ازموینو لپاره چمتووالی نیسي، خپل اعصاب په درسونه خرابوي، معنی دا چې دا کس ژمن دی، دا کس لکه ډبره دی، دا کس لکه ونه پر یو ځای ولاړ دی، دا کس غواړي چې په ځان او په خپل ټولنه په خپل هیواد کې تغییر راولي. همدا ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی، پر حکومت مږغ دی چې همدا ځوانان راټینګ کړي، همدا ځوانان دي چې د خپل هیواد سیال کولای سي. که موږ غواړو چې هیواد مو سیال سي، د دغه اوسني حالت څخه موږ راووزو، حکومت لره بوي چې همدا اوس کاري فرصتونه پیدا کړي. هغه ځوانان چې فارغ سوي دي، لیسانس دي، ماستران دي، دکتوراوي لري، هغوی ته کاري زمینه برابرې کړي، هغوی د لدندو نه لرې کوي، هغوی د نه مایوسه کوي، هغوی د نه اقدمن کوي، هغوی د نورو لمن ته نه اچوي، هغوی د له ځان څخه نه لرې کوي. ما په بار بار ویلی دی چې هغه ولس چې د اربکی لویری د پولیس لویری طالب ته غیر ورکړ، طالب ته په کور کې ځای ورکړ، هماغه ولس سبا د همدې طالب په وړاندې یو بل لیډلې ته، یو بل کس ته بیا په خپل غیږ په خپل کور کې ځای ورکوي. مخکې تر دې چې خدای مکړه افغانستان یو بل لوی کرغیړنې او پردۍ جګړې ته لویږي، ښه وخت دی چې عقدې له منځه ولاړې سي او ځوانان پر ځان ټوکړې سي او ځوانانو ته د ځوانانو او ولس ته د ولس په سترګه وکتل سي.
د دې چې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی غم وخوري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي و هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم.
په کور کې دونه څه داخلي پخلي لپاره وي چې یو څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پرله پسې شپشتې په کور کې خوړلې یې، نو دا کورنۍ خو یې غواړي. له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تندې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه یې، دا د کورنۍ او سرپرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه د لرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالت حالات ډیر سمو خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرولل، هغوی ته بیا ډوډۍ پخوله. نن سبا خاکارون هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرست نور څه وایي؟ همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یو څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر دې دی که مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل فرمایشات دي. په کل کې خویندې او ورونو هر څوک چې دي، هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له فرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې یوازې اړتیاو ته په کتو، هغه شیان ته په کتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کېږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی. په دغو کې دې کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات یې هغه مالته پرېږدي چې کله یې په اقتصادي حالات سم سو، سم یې ولیدی، بیا کولی شي چې هغه فرمایشات هم مخته ولاړ شي او هغه هم ترسره شي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه اوسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی شي؟
دا زیات خطرناکه کېدلی شي. بد ته جرمونو مور ده، بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غله ته ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي یا به مې په چاړه او چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې را سره شته، هغه به هم راڅخه اخلي.
څه ویل لرئ تاسو حاکم نظام ته؟ دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو. کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي، هماغه دې تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړي وي، او هغوی به له یو غټ بحران څخه ژغورلي، او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي، ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي، راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي، که موسسات وي، او شخصي پنګوال وي، دا ډېر ښه دی. دا کولی سي چې زرګونه کسان پر کار سي. خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی. نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي، اوچا څه وایي، نور څه وایي، چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې، ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې غږ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړي ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی، په میاشتو میاشتو. همداسې خویندې هم سته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، غږونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړې مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي، اخلي پخلي لپاره نقدي پیسې ورکړي، یا هم اوړه غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډېر سته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي، دغه کنجیانې نه لیکي، یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یې، هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅخه ایستلی یې، پر ځای داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالات دردونکی دی. هیله مو دا ده چې حالات ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي، لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه، ډېرې بدمرغي د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالات تغیر سي، خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کړړو باندې له سره بېرته غور وکړي، همدې ولس ته مراجعه وکړي، همدغه ولس ته داسې غېږ خلاصه کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو، یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو همدا ده چې همداسې اوسي.
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ډېره مننه.
درن دوستانو، دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې. لمر سره په خبرونه کې میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پرځ کې چې است الله ممال او ملګری.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
Shajana.